د سهار 15 بجې دی. السلام علیکم، سهار مو په خیر. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 19 ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر لې 19 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ پوپوفسکي پرون په هرات ولایت کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو، چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپناه برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې او د سری میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري موادو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ازبکستان کې افغان سفارت افغانانو ته د پاسپورتونو د چاپ او ویش لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر ایکس شبکه د خبر ورکړی غلی کلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په ترمس کې د جنرال قونسلګری په هڅه او د کوربه هیواد ازبکستان په همکاري دا پروسه پیل شوې ده. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې ډیره افغانان شکایت لري چې د دوی ته نوي پاسپورتونه نه ورکول کیږي او زاړه پاسپورتونه په زیاتو پیسو ورته تمدیدیږي. په میانمار کې د بې ځایه شویو پر یو کمپ د پاوز په برید کې د 29 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د کوچین په نوم د آزادۍ پاوز یا KIA ویاند ډګروال ناوبو پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 29 کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ټپیان دي. د میانمار یا پخوانی برما د پوځي واکمنۍ ویاند زاومین تون ویلي چې پاوز دا راپورونه څېړي. د میانمار پوځي واکمنان چې هڅه کوي د 2020 کال له کودتا وروسته هر ډول مقاومت وځپي، د دې هیواد پر ملکی اهدافو په خونړیو حملو تورن دي. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هیواد هندوستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ رادیو ته ویل دوی هیله مند دي چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافی چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د را روانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په ځینو ولایتونو کې عامو خلکو له زلزله ځپلو سره د بسپنې په کمپاین کې برخه اخیستې. د برتانیا حکومت وایي په افغانستان کې د هغو ملاتړ نه کوي چې د تشدد له لارې د وضعیت بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه کوو.
تاسو وینې ګورئ دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یوه لویه اشتباه ده. نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي له هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1,294 تنه او د ټپیانو شمیر 1,488 دی. همداراز ویل شوی چې په زنده جان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجلې مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زنده جان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید؟
داسې ماشومان پیژنئ چې بے سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوي دي؟ زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغو ماشومانو ته ځانونه ورسوو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومانو تر څنګ د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غراز ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
بلخوا د هیواد په یو شمیر سیمو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې د راټولولو کمپاین پیل شوی. په همدې هدف پرون په میدان وردګو کې د مرستو د راټولولو په پار خیمه وهل شوې. د خیمه په مرکز میدان ښار کې وهل شوې او د طالبانو چارواکي د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په پار طالب چارواکو دغه خیمه د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې وهلې ده. د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو د دې کمپاین مشري د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد پر غاړه اخیستې چې په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
څنګه چې د زلزله کې د هرات ولایت زندهجان ولسوالۍ کې د موږ سلګونه ورونه شهادت رسیدلی دی، الله شهادتونه قبول کړي، دا ټول خلکو له موږ سره هم په غم شریکی کوي.
بلخوا د دغه ولایت اوسیدونکي که څه هم وایي چې دوی خپله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو وایي د هرات زلزله ځپلې د دوی ورونه دي او په غم کې ځان شریک بولي. دوی وایي آماده دي چې دغه خلکو ته د خپل تن وینه هم ورکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي اد محمد او زکریا نوري رسنیو ته داسې وویل.
په دې خاطر چې همکاري ورسره وکړو، روانې حق یې دی چې باید ورسه وشي. هر مسلمان باید همکاري وکړو تر څو پورې چې دغه زخمیان او زموږ یتیمان او کونډو ته یو شی کومک ورسیږي. په دوی سړو وختو کې په دوی یخ هغه کې هرات د زلزله ځپلو لپاره همکاري او همغږي دي. دې له خطر سیمو ګو تاسو ټول یو افغانان یو یو درد لرو. سو بنا اند دغه خلک لپاره سه په سخت مشکلاتو سره کورونه نه لري، د ډوډۍ خوړل لپاره چینه لري، د سکا کوبونه لري. دغه لپاره
د پداسیال کې د چ د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم او د هیواد څخه بهر افغانانو هم د هرات او بادغیس ته زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په پار کمپاینونه پیل کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلېدو په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بله هیڅ لاره نشته. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له زندانه د څلورو برتانوي وګړو د ازادېدو هرکلی کړی.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بله لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ خبرې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې، تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه د څلورو برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. پیلامه کې د دې کسانو نمونه هم نه دی لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنون کې غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي. برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی.
قدرت رسیده که طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابر او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که اوسنی واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خو د طالبانو حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به یو لویه اشتباه وي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو بنسټونو د غزې ترنګې ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې، وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرایلو ډله ییزه حمله وکړه. په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې وروستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډک دي او اسرائیل غزې ترانګې ته د خوراکي موادو، سون توکو او دارو درملو د وړلو مخه نیولې ده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزې ته وه د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته څیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترنګ کې بمباري وکړه او ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګ حملې د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګ ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل، مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګ کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو د مخام له او د اوبه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19 او 15 متر لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په هرات کې د وروستۍ زلزلې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی هیڅوک هغې زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشوه چمتو نه و. ورځپاڼه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې یو عادي ورځ پیل شوې وه. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، ښځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وې او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو دې زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورځپاڼه دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورځپاڼه د عبدالحی په نوم د یو داوطلب مرستندویه کارکوونکي له خولې لیکلي له لومړنیو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د له نړېدلو ودانیو راایستلي هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متره لرې سا ورکړې وه. مرستندویه موسسو له لومړنیو ارزونو وروسته د دوشنبه په ورځ وویل چې کورونه د زلزلې په لومړنیو څو ثانیو کې نړېدلې دي چې د هغه ښځو او ماشومانو د مړینې سبب شوي چې کورونو کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړي چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او ښځو ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا ساعتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ییز چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د رامنځته شوي دې ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوي وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن داوطلبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او ژغورنې لارښوونه وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا ډېره مرګ ژوبله د هرات ښار په څلوېښت مترۍ کې پرتو ولسوالیو زندهجان او غوریان کې اوښتي. د انډیپېنډنټ ورځپاڼې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برطانیه هڅه کوي چې په دې هېواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلې چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې نږدې 3000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یوه اونۍ مخکې پر هغه هوټل چاپه ووهله چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر یې د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپېنډنټ په وینا دې اونۍ کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوې او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنیو ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنیو ته ځای ورکړي که نه. وړاندې لیکل شوي د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمېرې ښیي چې په پاکستان کې 2300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه 200 نور هغه افغانان هم دا مهال پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتېدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو اوسیدونکي د مهال د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبه له 300 متره ژورې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولیکوټ ولسوالي هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو مهال د اوبو ډک کاریزونه بهېدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي، او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره یې شپږ ژورې څاګانې ایستلې، خو یوازې یوه یې په ډېره کمه اندازه اوبه راباسي.
سهار په څلور بجې باندې دغه کوچنک او د موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې هندارې پر شالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا شل ثانیې قدر کې اوبه راووځي، نو موږ دغه اوبو ته ګورو ګورو، اوبه شل ثانیې قدر کې یا یوویشت ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولي کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسېدونکي یې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 مترو پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښې دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. زموږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وچوله، شنه شنه شان مو وچوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنا موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف، بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا چې موږ ته برمې ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي، تاسو وینې ګورئ دا بازار دی، ګوره نه نلکۍ سته نه اوبه سته، یعنی د ماپښین مانځه ته د خلک را جمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سه پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندویو موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال یې د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې یوویشت کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکټمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو واتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوه، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ دغه راز پر باغ لرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړې وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته سي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو واوري چې د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چپو 0.25 او 25 مترو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 2.69 خبرونه کوي. تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني په وړاندې ښکته شوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي، تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی، نو نور د زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته شوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
پاکستان افغان مہاجرو سزا ظلم شروع کرے رہے ملگر میرا تن نہ امریکہ اٹھور اربئی ملک نہ مغاڑو چاہے افغان مہاجر پاکستان او بس یا بس کم دریم ہے واتے ہو جائے گی اربئی ملکوں تھا یا مت افغانستان کی زمین و مساعدہ کی والتا ممبئی درش مسلم رستی ہوگی. پاکستان کے زیادہ تر افغان اقتصاد ہم خراب دے جن خود مالدار ہو جن اقتصاد خراب دے مگر افغان مہاجرین تو پاکستان نہ ہو ہم تو افغانستان تھا وہ لے گئے ہم دریم ہوا تھا وہ لے گی بٹ اور بھائی ملک نہ امریکہ اور ٹور بس سروزیش ہے بس میں مشورہ ہو گیا بس مجھے دریم ہوا تھا پاکستان نہ جموں بس.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.